د ازادي رادیو اوریدونکو ستوري مسې په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه تاسو په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د شنبه د نن د ووري د حمل د میاشتې پروګرامونه نیټه ده د 1390 هجری لمریز کال. په موکړې د دې ساعت مهمو خبرونو ته د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه خبري پیل شوې. په دې کانفرنس کې د افغانستان پر سولې او د طالبانو سره پر مذاکرو خبري کیږي. د جرمني دفاع وزیر ویلي په افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر زیات کړي خو دقیق شمیر یې نه دی څرګند کړی. د امریکا متحده ایالاتو پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه ولګول. پوره خبر نو اوري. د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې نن د افغانستان د سولې په اړه خبري پیل شوې. په دې کانفرنس کې د افغانستان د ولسمشر په ګډون د ملګرو ملتونو عمومي منشي د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشره او د امریکا، روسیې، چین، سعودي عرب او پاکستان په ګډون د شلو هیوادونو استازي ګډون کوي. دا کانفرنس سبا پای ته رسیږي او پریکړه به یې په وګړې اعلامیه کې اعلان شي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله نن سهار په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په تاشکند کې پیل شوې غونډه خورا مهمه ده او کابل پروسې ته دوهم کانفرنس د پریکړو ناتړ به پکې وسی.
امیدوار هستیم چې دې کانفرنس هم کمک کنه به ادامه پروسې کابل در تحقق آرمان های مردم افغانستان در همکاری های منطقوی، اما در نهایت انشاءالله در تحقق صلح و ثبات در کشور ما.
سره لدی چې غونډه د افغانستان د سولې په اړه خبرو ته ځانګړې شوې ده. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي غونډه د دولتونو د استازو ترمنځ د نو د طالبانو د ګډون مسله په پام کې نه ده نیول شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزین نن پر ټویټر لیکلی چې د غونډې پریکړه لیک باندې کار پای ته ورسېد او په ازبکستان کې د غونډې د ګډونوالو د زیار او دلچسپۍ څخه یې مننه کړې ده. د جرمني دفاع وزیر ویلی په افغانستان کې به د خپل ځواکونو شمیر زیات کړي. د بلخ د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی نن آزادی رادیو ته وویل چې د جرمني د دفاع وزیر بلخ ته ورغلی او هلته د شاهین قلی اردو له قومندان سره د خپل پوځیانو پر فعالیت خبرې کړې دي. شغلی رضایی ویلی چې د جرمني د دفاع وزیر ډاډ ورکړی چې په نږدې وخت کې به اضافي پوځیان افغانستان ته واستول شي. خو د رضایی په وینا د پوځیانو د استولو دقیق وخت یا شمیر نه دی څرګند کړی. د جرمني دفاع وزیر په دوه ورځني رسمي سفر بلخ ته تللی ده. د ناټو تر قومندلاندې جرمني عسکر په بلخ کې میشتي. په اورزګان کې چارواکي وایي په پوځي عملیاتو کې ولس وسوال طالبان او د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو یو عسکر وژل سوی دی. د اورزګان د مرکز ترینکوټ په شاوخوا سیمو کې د نصرت په نوم پوځي عملیات روان دي. د اورزګان د والي ویان دوست محمد نایاب نن ازادي راډیو ته وویل چې په عملیاتو کې بهرني ځواکونه د افغانستان د امنیتي قواوو هوایي ملاتړ کوي. خو د وسوالو طالبان ویندوی ازادي راډیو ته په ایمیل کې ادعا کړې چې د افغانستان امنیتي ځواکونه یې په شاک کړی دي. په فاریاب کې هم پوځي عملیات شوي دي. د فاریاب د والي ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې په پښتونکوټ ولسوالۍ کې 15 وسوال طالبان وژل سوي او 9 تنه زخمیان سوي دي. د یورش په وینا د فاریاب چغربلاق، ملایان، برګیالي او ترکمنان ولسوالۍ له وسوالو طالبانو خلاص سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت پر وو پاکستانی شرکتونو بندیزونه لګولی دي. رویټرز خبری آژانس نن دا خبر خپور کړی دی. د رویټرز په حواله د امریکا حکومت پر هغو شرکتونو بندیز لګولی چې د اټومي ټکنالوژۍ له تجارت سره د ارتباط له امله تر شک لاندې دي. دا اقدام شاید د پاکستان د هڅو ته زیان ورسوي چې غواړي د هغو هیوادونو په ګروپ کې شامل سي چې د اټومي ټکنالوژۍ د تجارت اجازه لري. د امریکا او پاکستان اړیکې په وروستیو کلونو کې له دې امله خراب شوي چې پر اسلام آباد تور دی چې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې جنګیږي او هلته پر میشتو امریکایي عسکرو حملې کوي. خو پاکستان دا تورونه ردوي. د امریکا د صنایعو او امنیت ادارې د مارچ په 22 نیټه پریکړه وکړه چې د پاکستان وو شرکتونه تر بندیزونو لاندې کړي. د ایران د حکومت ویل ورته چارواکي د امریکا پر ولسمشر ډونالد ترامپ نیوکه کړي چې جان بولتن یې د ملي امنیت په چارو کې خپل سلاکار ټاکلی دی. جان بولتن پخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر و. د ایران د ملي امنیت د عالي شورا مشر علي شمخانی ویلي چې د امریکا ولسمشر خرابه پریکړه کړې او واشنگټن د تهران د رژیم ته نسکورولو په تمه دی. خو د بولتن یو ویان دا څرګندونې رد کړي او د ایران لوري د پروپاګند برخه یې بللې دي. علي شمخاني ویلی چې جان بولتن په 2018 میلادي کال کې د ایران د مجاهدین خلق ډلې سره کتلی چې د ایران له حاکم رژیم سره مخالفت لري او د پرزولو ملاتړ کوي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس فارس ویلي علي شمخاني پرون امریکا ته په اشاره وویل چې د نړۍ د یو ابر قدرت لپاره د شرم خبره ده چې د ملي امنیت سلاکار یې له یوې تروریستي ډلې پیسې اخلي. شمخاني د خپلې ادعا د ثابتولو لپاره شواهد نه دي وړاندې کړي. د ایران د مجاهدین خلق ډلې له بولتن او نور امریکایي چارواکو سره د معاملو په اړه خبرونه رد کړي دي. او په مصر کې نن د جمهوری ریاست انتخابات دی. په دې ټاکنو کې تقریبا معلومه ده چې جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی به دوهمه دوره هم وګټي، خو بیا هم خلک د رایو مرکزونو ته روان دي او رایګیري پیل سوې ده. د رایو ورکولو دا بهیر به تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې درې ورځې روان وي او د ټاکنو رسمي نتایج به د اپریل په دوهمه نیټه اعلان سي. په مصر کې تقریبا 6 میلیونه وګړي چې د رایو ورکولو په شرایطو برابر دي د رایو کارتونه یې اخیستي دي. د رایو مرکزونه به هره ورځ 12 ساعته پرانیستي وي. د عبدالفتاح سیسی په وړاندې مصطفی موسا کاندید دی چې ډېر نه دی پیژندل سوی او د انتخاباتو لپاره په کم وخت کې د ځان د کاندیدۍ اعلان وکړ. عبدالفتاح السیسی ویلي په دې کې چې په انتخاباتو کې په وړاندې ډېر پیاوړی کاندید نه دی درېدلی، دی ملامت نه دی. په مصر کې د داعش پلویانو ډلو خبرداری ورکړی چې د رایو پر مرکزونو به حملې وکړي. دا د دې ساعت مهم خبرونه اوریدونکو، تاسې د دې خبرونو د تفصیل لپاره لطفا زموږ ویبپاڼې ته ورسئ. د ازادي راډیو د ویبپاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
مخکخی خزی
د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشي وړاندې مو د مخکخي خزي ونې خبرونه تازه یوسف زدران هرکلی کوم. دا ونې مو د مخکخي خزي په خبرونه کې محموده تقوا میلمنه ده. محموده تقوا د پښتو په ادبیاتو کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي. د کوار موسسې کارمند ده، کومه موسسه چې د کډوالو ظرفیت جوړولو ښوونه او روزنې په برخه کې کار کوي. د افغانستان په جمهوري ریاست کې د پرانستې حکومتوالۍ مرستیاله او تر څنګ د سولې عالي شورا د بورډ غړي ده. یوه میرمن څنګه په یو وخت کې دومره ډیر او لوړ کارونه ترسره کولی شي؟ غواړو په دې برخه کې د هغې د فعالیتونو سره څخه تاسو خبر کړو او په دې ورسره وغږیږو چې هغه د دې تر څنګ نور څه فعالیتونه لري. له نیکه مرغه میرمن تقوا دا وخت زموږ سره په خبرونه کې ده. خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی. خور ستړي مشي.
مننه کور ودان محترم زد رسم، تاسو ستړي مشي او یو سلام قدرمن اوریدونکو ته. ډېره زیاته مننه په پیل کې دا چې موږ مو د مخکخو ښځو خبرونه کې میلمانه کړل او د لقب مو راکړل. کور ودان مننه.
تاسو ځکه چې ګڼ فعالیتونه کوي او د رهبرۍ تر کچې په ګڼو برخو کې رسیدلی، نو ښه ده چې اوردونکي هم له تاسو سره آشنا شي چې څنګه تاسو تر دې کچې را رسیدلی، فعالیت مو څه او لا څه کول غواړئ. کله چې درنو اوردونکو تاسو د دوی له فعالیتونو سره آشنا شوي، کولی شئ په خبرونه کې را سره ګډون هم وکړئ. زمونږ سره د خبرونه په خبرونه کې د ګډون لپاره په 0992035540 او 0923225 شمېرو اړیکې نیولې. شه دا شمیرې د خبرونې په لړ کې بیا بیانوم. خو رسل له هغه چې تاسو او مونږ د فعالیتونو سره آشنا شو، ستاسو نظرونه به په اړه اورو. تقوا خور اوریدونکو، حتمن له دې سره آشنا شول چې د ماستری تر کچې مزده کړې کړې دي، ولی د زده کړو ټوله دا دوره اصلا څنګه و؟
زدران صاحب، د مجاهدینو د جنگونو پر مهال موږ په وردګو کې اوسېدل، البته تر هغه وړاندې په کابل کې وو، او د جنگونو پر مهال تقریبا یو او یو کال کې موږ وردګو ته لاړل. وغلته مو ژوند پیل کړل. غلته لنی کمر غاسره ده چې ډیر زر د طالبانو دوره هم پیل شوله. د جنگونو پر مخ د خوونځي دروازې تړلې وي، خو د عربو لخوا یو مدرسه جوړه شوې و چې غلته نوم یې تقریبا دغه پروسیجر ټول شان ده چې دیني زده کړې غلته کېږي. خو د معارف کریکولم هم غلته تعقیبېدلو، او غلته ما یو څو ټولګي هلته درس ولوستل. او کله چې موقته اداره جوړه شوله، دا غینه ورسته زراغلم څو ټولګي مې د ساوی امتحان ورکړل او په کابل کې په اووم ټولګي کې شامل شوم. نو دا چې دومره اوږد خیز مې اچولی او څو صنفونه مې پرېښو، واقعا ماته سخته وه. او کورنۍ به یعنی زموږ په کورنیو کې تشویق دا ډول دی چې داسې یو د پیغور په شکل وایي چې مکتب خو دې پیل کړ او په دومره جګ صنف کې کېناستلې که ته ناکام شوې او درسره ګورو. نو همدغه ویره وه چې ډېره زیاته هڅه مې وکړله. فارسي ژبه مې هم نه وه زده، اتا املا مې هم نه وه زده. د ما نو اوم ټولګي کې زه د ډېرو نجونو په منځ کې، او غلطه خو دغه کټګوري د الکانو د صنفونو په سر هم کېدله. تقریبا د اوو اته صنفونو ترمنځ عمومي اول مکتب په کچه شولم. او بیا هم داسې اتم او نهم صنف متوسطه مکتب او لمره وم دا غینه ورسته بل مکتب ته لاړم درجه مې له لاسه ورکړله ولی تقریبا په غلایق شاګردانو کې راتلم او بیا په یو لسم صنف کې ممتازه شاګرده شولم نو بیا دا غینه ورسته کانکور د ازموینې په نتیجه کې پښتو ادبیات ته بریالی شوم سره چې دا زما هدف نه و چې زه باید ادبیات ولولم دا نه چې ادبیات د لوستلو وړ نه دي خو انسان یو هدف لري چې باید څه ولولي زما هدف طب و چې زه باید ډاکټر شم خو له بده مرغه زه ونه توانېدم هغه هلته کام کورم په هغو وختونو کې اوس څه مشکل و او رقابت دی عمومي و نه د نجونو سره ادبیات ته بریالی شولم او بیا د خپلو استادانو سره چې کله زه وغږېدم چې زه باید پښتو ادبیات ولولم که انګلیسي ولولم ځکه هغه وخت امتحان عمومي و نو ټول راته وویل که ته انګلیسي ادبیات ولولې یوازې به ژبه زده کړې او که ته پښتو ولولې نو ژبه دې ورته زده ده ته به ډېر معلومات پکې حاصل کړې
خدمت ته به هم زمینه برابرې
نو ادبیات مې پیل کړل پښتو ادبیات د استادانو هغه تشویق او اړیکې دا واقعا داسې و چې یو مثبته انرژي را بخله په ټول کې خو نه خو تقریبا 15 یا 16 سمستره داسې زه ولوم را شولم په پوهنتون کې او بیا د هغې نه په تعقیب سره دستي کله چې په 1990 کې فارغه شولم په 1990 کې او 1990 کې د 2 کلم مستری ولوستل نو وقفه پکې رانغله
تاسو لوړتیا سره یو پونځي ته کامیاب شوې بل اخره کزړه مو هم نو ولې اوم ویل بیر اخره زړه مرته جوړ کو دا یو خورا مهم پیغام لیک دی یعنی ډیر زمنګ او دن کې زمنګ از د کون کې پونځي ته کامیابی کې په زړه جوړ نه وي وای دا زنه وایم یا باید لوړ پونځي ولول نه فرزند ته انجینری حقوق او داسې نور نو دلته پیغام څه وی فرزند کې پونځي ټیټه هم وی ولې کده زړه لکومې ولوستل شي خو ولوستل شي مستقیما اروخ لاسرسی ورته موجود وي بیا یو څوک لکه ستاسو یو خو مثال چې اوس تقریبا څلور پنځو برخو کې د رهبری تر کچې رسیدلې په ګڼو برخو کې فعالیتونه کوي یعنی یو څه ته رسیدلی شي که کار وکړي
یقینا په هغو وختونو کې کله چې زه ډېره خواهشي نه وم چې زه باید ولې ادبیات ولولم نو زما یو ورور هغه بهر کې اوسېدلو هغه ما ته زنګ راوول او فکر کوم چې زما کورنۍ ورته ویلو پلار مې چې دا تشویق کړي چې باید هغه پنځه ولولي نو هغه ما ته ویل چې په بهر کې ادارات د کانکور پروسې ته ویي دغه کمیټې ته چې مونږ دومره ډاکټران په کار دي دومره انجینران او دومره دغه خلک دغه مسلکونه زموږ په کار دي باید تاسو تولید کړئ نو هغه ته کانکور نظر په هغه اړتیا د ټولنې کادرونه تولیدوي او دلته داسې چې طب پنځه وي چې موږ څلوېښت نفر ته ضرورت لرو شخصي پوهنتونونه جمع دولتي پوهنتونونه 200 ورته تولید کړي څلوېښت نفر یې وظیفه پیدا کړي نورې بېکاره ګرځي نو که ته غواړې کار وکړې دا مهمه نه ده چې باید ته بیا انجینري ولولې ته په هره برخه کې رسېدلی شي او ته باید کوشش وکړې که چیرې ته ډاکټره هم وې او ته کوشش ونه کړې ښه درس ونه وایې نو یوه داسې ډاکټره به وي چې اصلا به مریض هم نه درځي او په نسخه به دې هم څوک نه روغېږي نو همدغه تصمیم مې ونیوله چې صحیح ده په هر مسله کې سړی رسېدلی شي زه باید ښه کوښښ وکړم
نو اوس په دغه برخه کې ځان کامیاب ګڼئ یعنی
یقینا زه اوس ډېره خوشحاله یم یعنی ځینې وخت دغه محصلین چې کله په اول سمستر کې وي دوی خفه وي زه ورته یم چې تاسو یې لږ ولولئ پکې ولاړ شئ مخکې او مینه ورسره پیدا کړئ د مسلک سره مو او دغه رشتې سره مو ان شاء الله تاسو به خوښیږي ما ته
باید د ارزښت او اهمیت په سترګه وکتل شي ډېره مننه د پیغام باندې تاسو هم را سره ټینګار پې وکړو بیا کله مو چې د زده کړو فرزند ماسټري دوره هم بشپړه کړه او زده کړې مو بشپړ کړې مستقیما کار ته راغلی کنه د کار پیدا کولو کې هم وزوري دی او دلته مو هم ډېر څه ولیدل
ونه زوریدل څنګه چې فارغه شولم ډیپلوم او شان مې نه واخستی فقط همدغه یوازینۍ اداره همدا اوس چې پکې کار کوم د غربت رادیو چې زه راغلم د پروډوسر په اساس باندې ما پکې دنده پیدا کوم
په هغه سات باندې
په هغه سات باندې زه سلیکټ شولم زه دا نه وایم چې زما ظرفیت لوړ و زه ښه پوهېدلم کېدلی شي دومره د دوی لطف و او د همغه ادارې او دومره هم زه توانېدلی وم چې ځان مې رسولی و
نو تر څنګ پرانیست حکومتولي تقریبا د نوي حکومت له ایجاد رئیس چې افغانستاني غړي توب مخست یو غو موضوع ده چې شاید ډیر اردن کې هم پری پو نشي دا څه ډول حکومتولي دا او څه کار کوي ول تر ډیر دې ته کار کوي چې خلکو ته باید په هواي موجود وي او غت چې حکومت لري هغه ورسي کې افغانستاني غړي توب لري به تاسو اوس مرستيال لای دغه ځای ته چې ورسي د دغه لار اوس څه اهداف تعقیب وي څه کارونه کوي
دا کېدلی شي یو چانس وي لومړی زه د دې پاک لیست نه پوهېدم د پرانستې حکومتوالۍ پاک له ایمیل راغی هغه فکر کوم ډېرو کسانو ته هغه ایمیل لیږل شوی و چې تاسو د خپلې این جی او یا هم د خپلې ټولنې نه یو داسې کس را معرفي کوئ چې هغه ستاسو بشپړ غړیتوب وکولی شي نمایندګي مو وکولی شي او په ضمن کې تاسو خپل اسناد له موږ سره شریک کړئ لکه اساسنامه او راپور د اقتصاد او نور مسایل او په ضمن کې د هغه شخص چې ورته اپلای کوي د هغو تحصیلي اسناد پکارو دا مې ولېګل نو ورسته لسه وخته فکر کوم چې د دې لپاره یو د غوراوي کمیټه جوړه شوې و هغه د مدني ټولنو فعالین وو د مدني ټولنو فعالینو دته یو پروسیجر جوړ کړو چې بعد یو څوک څومره نمرې واخلي، مثلا یو مقاله لیکل کې د مقاله څومره نمرې اخلي، تحصیلي اسناد څومره اخلي، او په زمن کې د دفتر غو تجربه او بیکګراوند یې څومره کار کړی هغه څومره نمرې اخلي. په دې کې زه د کوار موسې په غړیتوم کې ګډون کړو او په کې بریالی شولم. وروسته د هغې نه دې کې څلور دېرش کسان دي په پرانستې حکومتوالۍ کې، چې دوه نفره له خپله اداري امور څخه دي او 15 نفره د دولت معینان دي او 15 نفره د مدني ټولنو فعالین دي او یو نفر د خصوصي سکتور څخه دی یا د اتاقای تجارت څخه او یو نفر هم له اکاډمیک ارګان څخه دی. نو بیا په دې منځ کې ځکه چې رئیس خپل ولسمشر ټاکلی وو او بعد معاون هم هغه ټاکلی، زه انتصاب شولم د دې معاونیت لپاره، په انتصابي توګه زه دې ته راغلم. او دا په لنډه توګه ووایم چې د دوو کلونو لپاره یې دوره وي، تر 2019 پورې موږ وخت لرو. د دې وظیفه دا ده چې دولت باید موږ ته ځوابګویه وي، شفاف وي او حساب راکړي. یوولس تعهدونه وزارتونو موږ ته راکړي دي چې د دوو کلونو په ترڅ کې به دا پلي کوي، داسې تعهدونه چې هغه د خلکو په درد ولګي، یو درد ورباندې دوا شي. بیا مدني ټولنه له دې څخه څارنه کوي چې په څومره وخت کې چې دولت موږ ته دغه سکیجول راکړی د پلان تطبیق شولو او کنه شولو، او څومره په دې کې موافقه و دولت، او څومره په دغه د دغه پروګرام یا تعهد په پلي کولو سره خلکو ته خیر ورسېدل.
بلې، تقوا تاسو یو میرمن یې، ولې د ګڼو خزینه بنسټونو لخوا د میرمن لخوا داسې یو انتقاد موجود دی چې د رهبرۍ په کچه په تاسو باندې باور نه کیږي، تاسو رهبرۍ ته رسېدلی او د شفافیت یادونه مو کړه چې خپله درته ایمیل راغلی او هغه مو ځواب کړو. فکر کوئ چې یو څه کار شوی دی دې لپاره چې فرسان که تاسو میرمنې وړتیا ولرئ یو ځای ته رسېدلی شئ؟
یقینا شرایط اوس تر یو حده د منلو وړ دی او یو څه سړی ورته خوشحالیږي، شرایط موجود دی. اما فرق په دې کې دی چې اوس باید میرمنې په خپل ظرفیت باندې کار وکړي او دوی باید ځان ورسوي. د تحصیل شرایط هم د مکتب هم د لوړو زده کړو دوی لپاره مساعد دي، باید کورنۍ دوی سپورټ کړي. دا سمه ده چې په افغانستان کې نن ورځ د نر او ښځې د علمي کچې ترمنځ ډیر زیات توپیر موجود دی. هغه په دې معنا نه ده چې ښځې د دې وړتیا نه لري، بلکې یو خدا ده چې د ښځو دپاره تر یو وخته شرایط مساعد نه وو، او په ضمن کې ډېرې کورنۍ دي چې نه غواړي چې د دغوی لور یا میرمن یا هم یو ښځینه زده کړې وکړي. ډېر خلک په دې نظر دي چې کله واده کوي د لوستې ښځې سره واده نه کوي، ځکه وي هغه لکه خاوند غوندې وي. نو باید دغه مفکورې نور له منځه لاړې شي او باید په ظرفیت باندې کار وشي. ولې موږ کله چې یو ماشوم په مکتب کې داخلوو د هغه محیط پوښتنه کوو چې د دې مکتب ظرفیت څرنګه دی، ځکه چې هغلته زموږ ماشوم پکې درس وایي. خو یوه داسې مدرسه چې هغه مور ده چې اوه کله ماشوم ورسره وي، د هغې په فکر کې نه یو، ولې څوک داسې ښځه ځانته نه انتخابوي چې هغې ډېر تحصیل کړی وي او ډېره پوه وي، د ډېرې ښه کورنۍ څخه وي، او دغه سره واده وکړو تر څو زموږ ماشومان دپاره د اوو کلونو دپاره یا د اوو نه ډېره داسې مدرسه موجوده وي چې هغه ښه با کیفیته مدرسه وي چې عبارت له مور څخه ده.
نو د رهبرۍ په کچه باندې یعنی څه باور رامنځته شوی دی او تاسو کار کوئ عملاً وینئ؟ تر څنګ یې پرانستې حکومتولۍ لارې لپاره چې اردوونکي هم لږ ډېر پوه شوي، څه کارونه مو تر اوسه کړي دي او لا څه کول غواړي؟
د پرانستې حکومتولۍ لپاره کله چې د غوراوي کمیټې دغه څلور ویشت کسه، البته اولس کسان وټاکل، تشکیل بشپړ شوله، د هغې نه وروسته موږ خپله په لایحه د وظایفو باندې کار وکړ چې باید موږ څه وکړو، کارونه زموږ څه وي. یعنی یو قانون موږ د ځان دپاره جوړ کړل، هغه هم ډرافت کړلو او هغه بیرته تصویب شولو. په هره میاشت کې موږ غونډه لرو، د مدني ټولنو خپلمنځي غونډې هم وي، او بل د پرانستې حکومتولۍ په کچه په میاشت کې یو ځل غونډې هم وي چې یوه غونډه یې تیره شوې ده. او په ضمن کې اووه کاري ګروپونه دي په دې پرانستې حکومتولۍ کې چې په هغو کې د وزارتونو د پلان او پالیسي رئیسان هم دي پکې، معینان هم دي پکې. مثلا یو وزارت یو تعهد راکړی، هغه تعهد موږ ته دوی راپور کوي چې دغه تعهد چې موږ تاسو ته درکړی وو دومره کار بشپړ شوی دی او دا په دې حد کې دی او دغه کارونه دا ډول تللي. یوه غونډه نیسي د کاري ګروپونو، په هغه کې موږ ګډون کوو او بیا دغه راپور موږ فارمټونه لرو، په دې فارمټ کې لیکو او ولسمشر ته بیرته راپور ورکوو.
له دغه فعالیتونو یعنی کو نظر موجود وي، تاسو دسي رضایت لرئ چې یعنی څه کارونه شوي دي که تاسو راپور درکول کیږي، یا ژمنتیا درکول کیږي، د اقل پاغه باندې بیا یو کار کیږي او پرمختګ رامنځته شوی دی؟
زدران صاحب کار دولت مخکې هم کول هغه چې په هر ترتیب و څومره چې و هغه و هغه موجود و، خو د فشار یوه قوه موجوده نه وه او د پوښتنې یوه قوه موجوده نه وه چې ورڅخه وپوښتي چې کار تر کومه حده مخکې تللی دی. اوس دا د پرانیست حکومت والی هدف دغه دی چې خلک په دولت کې ګډون وکړي، په دولت کې ګډ شي او دوی پوښتنه وکړي او دا د ځان وبولي. نو مدني ټولنه خو د خلکو ځکه چې دوی کله چې موږ ته تعهد راکړی موږ د هغه پوښتنه ورڅخه کولی شو. نو زه فکر کوم چې اوس یو څه بهتره ده که کله کار ځنډیږي موږ ورڅخه پوښتنه کوو چې دا کار ولې ځنډېدلی دی، دا کار ولې په دغه کیفیت چې تاسو موږ ته تعهد راکړی په دې شکل ولې مخته لاړ نه شولو، کله چې تاسو ژمنه کوئ ولې پکې پاتې راغلی. نو حد اقل دومره شوي دي چې که موږ ته هغه کار مخکې هم نه وي تللی موږ ته هغه معقول دلایل ویلی شي چې دا په دې دلایلو کار ته لاړ.
تاسو کارونه خورا زیات دي، درې څلور نور برخې لا پاتې کېږي چې په هغه کې وخت خپرونې هم کم وي. اوریدونکي حتمن ستاسو له فعالیتونو ستاسو له کړنو له زده کړو سره لګ ډیر آشنا شوي دي. نو بد دو دوی د لا مخکې باید ورغلی وای، خو منتظر دي اوریدونکي دوی ته ورزو او هغه اوریدونکي چې دا وخت زمونږ د خپرونې سره وصل شوي دي خپرونه اوري، باید ورته یادونه وکړم چې زمونږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې دي 0999 شل 15 30 40، بل شمیره ده 0908225515. تاسو د مخکې کې ښځې اونیزه خپرونه لا ازادي راډیو څخه په ژوندۍ بڼه اوري. اوریدونکي را سره شته، ستړي مشي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. سلام او ګران خور، سلام محمد کاظم
ژوند دې نن له تاسو سره ډېر زما خبرونه ته بخیر راغلی. ستړي مشي مخ مو اړیکه وسله د غختل می درشم ولې انتظار پات شوي بخنه کوي. بخیر راغلی مهرباني.
دې د مننه کوم وکنم خورجان چې کوم زده کړی او کوم وجدي چې په دې وکنم د سایلو ورده ز درنګه محترم وکنم چې وی ول چې دومره مو د دیاتو پر دې ته کامیاب شو زده خو شنو پکنه موږ د سیستم سره غریوانو چې کوم په دې د مشکلې وصول خو شمو نه خو بیا مو کله چې شروع کړو په شروع کې بیا مو اړیکه پیدا سنو و ذکر کې خو سره سره چې موږ کنه د خور کارونه چې کوم کارونه چې کړی دی لکه پار کې او پسول په بخ کې او په
رهبری تر کچھ میرمن ہلتا لرو پا دے برخی کے دا پرانست حکمت والے نمک کی خبر ہوئی
معلومات د قدر ور دی او ذکر هم په دغه چار کې کړی دي، خو متاسفانه چې هغه اوس هم مثلا لیر پاتې دي باید په دا خبرونه کې راولو او دې ته
خیر اوسې ځواک. دا چې په ولایتونو کې دوی دوه کارونو څه نتیجه ورکړي که نه یا هلته هم دوی نظارت لري که نه در ته به ووایي. ډېره مننه ستاسو لاړې کې نه. دا چې د محمود تقوا فعالیتونه مو وستایل او تاسې زموږ خپرونه اورئ، بل اوریدونکي ته ورزو، ستړي مه شئ تاسو را سره په خپرونه کې. مهرباني مهرباني، اړیکه مو را سره وصل د ازادي راډیو ده. اور دن کی خبر ہی نہ کہ بل تا ورزو تا سرا سرا دا وقت استڈی مشے. مہربانی را سرا یہ.
بڑے السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جان معرفی کڑی کوم زنه ماڑی کنی ولی. مہربانی.
بڑے
بلے جان دے معرفی کڑا اور کوم زنه داڑی کنی ولی.
منن جام دل میں دی ولایت
نم دی چھے دے
اللہ میں اجی گل محمد.
گل محمد اور ډیر زیات خیر الله خبرونه ته مہربانی نظر دی اورو.
دا خورکی زما دا غیله دا چې یو اجزا چې کوچنیان دا وړي یو سمرا وړي دا چې یو ژوندې را وړي یو مال دا وړي دا په اړه کوم معلومات راکې.
په یګم خبرونه اړوند پښتنه نه داستاسو مونږ یوازې د دوشنبه په ورځ دا وخت د مخکخو فعالیتونو باندې غږیږو چې دوی لک تر لګه د ټولنې لپاره څه ډول خدمات ترسره کوي او څنګه د موقفیا درې ځای ته رسیدلی دي. نو په دې اړه که تاسو را سره خبرونه کوي ډیر به ښه وي، نه دا چې پاشیدلی پیغامونه الله تاسو ولرو. بل اوریدونکي را سره شته، ستړي مشي. د رادیو غږ مو بند کړئ، موږ سره د ټلیفون له لارې وغږیږئ. خبرونه کې را سره یې، ستړي مشي.
د اردن کې اړیکه باید اوس لږ ځکه چې د راډیو غږی وو او منګي اړیکه صفه نه لرله. وروسته اردن کو تاسو ته بیا درزو شمیرې مو دي 0999 203 1540 بل شمیره ده 0982255. اردن کې لږ ډیر ستاسو له فعالیتونو سره آشنا شو، مستاینه موجوده ده. ولایتونو کې هم د نظارت دا کچه شته کنه؟ یوازې اوس پورې وزارتونو او دلته په ریاستونو او کابل اړوند
کله چې د پرانیست حکومتوالۍ لپاره غوښتنه وشوله چې باید این جی اوګانې او مدني ټولنې خپل استازي غلطه معرفي کړي، نو دا له ولایتونو څخه هم دې ته خلکو خپل اسناد رالیږلي وو او له مرکز څخه هم، او داسې موسسات هم په دې ډله کې شته چې په ټول افغانستان کې دوی فعالیت کوي، هغوی هم خپل اسناد لیږلي وو غلطه. نو یو خو په دې لحاظ د مدني ټولنو یعنی له ټول افغانستان څخه استازي لري د غلطه چې د پرانیست حکومتوالۍ غړیتوب لري، او په ضمن کې کله چې موږ ته وزارتونو تعهدونه راکړي دي اغه د تعهد راکړی چې مثلا موږ دغه تعهد په لایکو د افغانستان په شپږو ولایتونو کې دغه تعهد موږ د افغانستان په ټول افغانستان په کچه دغه تعهد په لایکو، بیا د هغه راپور دوی مخترا کوي او موږ له مرکز څخه دغه خپل اړوند وزارت څخه موږ تعهد اخلو، او بیا کله چې دغه یو داور بشپړ شي دغه تعهدونه ټول پلی شي بیا د دې لپاره یو نړیوال کس راځي د دې اډیټ کوي او دا ارزیابي کوي او د افغانستان د ټولو ولایتونو څخه راپور راټولوي، بیا ګوري چې دغه تعهدونه چې کله موږ ته د او جی پی په چوکاټ کې راکړل شي او تر کومه حده پلی شوي دي او څومره خلک د دې څخه رضایت لري. نو داسې موږ نه کوو چار ولایت ته لاړشو، ځکه چې اوس تاسو پوهیږئ چې یو خو موږ تعداد کم دی 15 نفره او بل امنیتي شرایط نه ایجابوي چې بعد موږ په ټول افغانستان کې فعالیتونه ولرو او وګرځو، خو هیله ده چې د ټول افغانستان په بل دوره کې د او جی پی لپاره کسان راشي او غوي تر موږ فعال وي.
تر څنګ تاسو د افغانستان د سولې په عالي شورا کې د بورډ غړی یې، هلته مو د کارونه څنګه دي؟
د سولې په عالي شورا کې زه تقریبا د همدغه شپږ نوي کال په پای کې زما عارفي شولم چې تر اوسه پورې موږ کومه غونډه نه ده ورسره لرلې چې هغلته باید غونډه ولرو، خو معمولا د بورد غونډې په کال کې دوه ځله نیول
کېږي.
دا غوښتنه شوې وه د سولې عالي شورا د بورد چې په خپله بورد کې د ښځینه او تعداد کم دی او بیا یې د ولایتونو په کچه ځکه استازي لري او ولایتي دفترونه لري، د دوی څخه غوښتنه کړې وه چې باید تاسو د هر ولایت څخه موږ ته ښځینه را معرفي کړئ د نماینده په توګه. بیا زه د خپل ولایت څخه د وردګ ولایت څخه فکر کوم چې یو بل خور هم له ما سره ده، نوم یې نه را یادېږي، دا د سولې عالي شورا بورډ ته معرفي شول. کله چې دوی غونډي کیږي موږ به د خپل ولایت نمائندګي کوو، کله چې هغلته شرایط خراب دي دې مسایلو، او په ځمن کې به موږ خپل نظریات هم لرو په هغه بورډ کې او هغلته به پکې ګډون کوو.
دغه فعالیتونو تر څنګ تاسو د پښتو ادبیاتو برخې ماسټري لري چې طبعا که زده کړې چاته ورکوي یا لږ تر لږه تدریس کوي د ته به هم یو اړتیا وي، ضرورت وي. دغه برخو ته مو هم پاملرنه کړې چې څو مېرمنې وروزه یا کوم پوهنتون کې درس ورکړي یا ښوونځی ایجاد کړي، دغه برخې ته پام شته؟
علاقه خو ډېره لرم له استادۍ سره چې به زه استاده شم، خو متاسفانه دوه ځله مې کابل پوهنتون کې امتحان ورکړی دی خو بریالی شوی نه یم، اما بیا هم ما ته نه یم او دا تصمیم لرم چې بعد زه هغه حق چې په ما باندې د بیت المال پیسې مصرف شوي دي، هغه کسان چې زما په مخ کې ولاړ وو او ما ته خپله انرژي مصرف کړې ده درس راکړی دی، هغه به زه پیونه زه د دې وطن بچو ته زه هغه باید ادا کړم او هغوی ته باید درس ورکړم. په شخصي پوهنتونونو کې مې درس ورکړی دی، په ژورنالیزم پوهنځیو کې معمولا ځکه ادبیات پوهنځی ډېرې نشته دي درس مې ورکړی دی، او ځینې وختونه پریزنټیشن مې ورکړی دي د ژبې اړوند په ځینو مجلسونو
کې
استفاده وکړي.
تر څنګ تاسو که دا کارونه لا درته ډېریږي فرضاً امتیازات مو هم ښه کېږي، ډېرې ګڼې افغان مېرمنې بې سواده دي ستاسو په خپله سیمه کې ولایت کې په هر ځای کې تقریبا، داسې یو څه هدف لري چې لږ تر لږه دوی ته داسې یو مرکز جوړ کړي چې ګټه مستقیم ورته رسېدلې وي؟
د مستقیم لپاره خو مې تر اوسه سوچ نه دی کړی، اما زه ډېره چې ستړې یم یا پکې ډېره ګرځم هغه مدني ټولنو کې زه ګرځم، او همیشه یو خو مې دا فکر نه دی کړی چې باید زما خیر یوازې مېرمنو ته ورسیږي. په افغانستان کې هیڅوک خپل حق ته نه رسېدلی نه دي، که هغه ښځه ده او که نر دی که ماشوم دی، هر څوک له خپله حق څخه بې برخې نظر په دې شرایطو چې موږ لرو. خو دعا کوم چې هر څه بدل شي او هر افغان هوسا ژوند ولري، ادا اقل داسې ژوند ولري لکه یو انسان چې لري. یو وخت کې یو بنسټ هم کېښودلو چې البته هغه ډېر پایدار نه و، د وردګو د ځوانانو د همغږی مرکز په نوم چې اوس په لږ د نامه په توپیر سره بیا هغه ځوانانو را ژوندی کړی دی. دا بنسټ مو جوړ کړل او بیا د ډېرو استادانو سره هم خبرې وکړې. کابل پوهنتون کې اوس ځوانان وو چې دوی محصلینو ته چې هغه کسان چې د 12 څخه فارغ دي ځکه هلته شرایط امنیتي شرایط ښه نه دي او په ځمن کې په ولایتونو کې کورسونه نشته دي او په مکتبونو کې هم چندان د درس کچه ښه نه ده. هغوی مو راوغوښتل. موږ خپل یو شخصي پانتون لرلو د هغوی په هغه پانتون کې مزای په ځای کړل او ځینو کسانو ورسره ژمنه وکړه چې تاسو زموږ په دفتر کې اوسېدلی شئ. مطلب په یو نه هم دغه محصلین او شاګردان سره وویشل او هغه کسانو چې زموږ سره ژمنه کړې وه چې موږ درس ورکوو په نوبت سره یوه هفته یوه استاد بله هفته بل استاد دې ته تدریس وکړلو درس ور زده کړو. ها د اقل دوی په یوه میاشت کې د کانکور دغه پروسې سره یو څه آشنا کړل او ما علاقه لرله چې دې ته زه دا وغځوم د پروګرام او همیشه دغس پروګرامونه تعقیب کړم او جوړې کړم. خو متاسفانه چې هغه دوستان چې په ما سره په هغه ډله کې وو هغه یو څه وپاشل
شول. سوچم نو خیر موږ درته یاد کړو که چېرې د خیر ښېګڼې کار کوو ډېر ښه کار دی خلک اړتیا لري ورته که تاسو کې دا توان وخت و نو دا به ښه وي. خو اوریدونکو ته ورزو چې دا وخت راسره وصل دي او ستاسو له فعالیتونو سره لا ډېر آشنا شوي. اور بالکل زاند معرفی کړه
ما خپل یلونو به چان چې سی وادار دي اور نو ما هر افغان تورور د بسوسات چې ورور به شي مسته چې تعلیم او به علم نه یو نه تعلیم وی علم به چې وکړو.
نو تاسو خو نوم وانخست ورور اما په فرزن محمود تقوا په څو برخو کې فعالیتونه لري؟ څلور پنځو برخو کې فعال ده. سهار نه مخام پورې شاید مصروف وي او یا په کور کې هم دا فعالیتونه وڅېړي. یعنی یو میرمن باندې که داسې باور وشي چې څو کارونه کولی شي فکر کوي دا یو سم باور دی؟
او ری مگر نه به هل مسړې دې تعالی او لس او وطن ته خدمت نه کولای هغه
خیر اوسې. تاسو پیغام او تاسو فعالیتونه وستایل او ویل چې موږ خپل کور کې هم سواد زده کړو فعالیت ته تعلیم ورکولو دغه ته زمينه برابر کړې. د خیر اوسې اردن کې تاسو پیغام نه چې له هر ځای کوم ځای هم اړیکه نیولې و. خیر اوسې. بل اردن کې ته ورزو چې د خبرونه کې را سره د استړی مشي. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ. کوم ځای نه مړی کني ولي؟
زادران سے تاسو ته محترم پورت سلامونه مې کوي. اغامیر د جلال آباد څخه خبرې کوم.
خیر اوسې. هغه مې ډیر زیات په خیر راغلی. استړی مشه. مهرباني.
سلام سي خو واقعيان چې نه استعداد قابل د صدر ده او د څه کې څه وو وايي چې ډیر مبالغه نه تقریبا د مملکت په سطح استعداد لري او ډیر ښه فساحت او بلاغت لري. یقیني چې نه استعداد کې شر شوبانه
خبرو کې خطي
زده نه مشخص یو مشخص دو پختن دری لرم اپو
مهربانی.
یو دا چې دوی دغه دینیز دکړي که دوی په دغه رابطه باندې یعنی دا موږ نه وایو که چېرې دا طبیعت انګلیسي هر شي دا خو بالکل یعنی دا خو صحیح ده باید وي چې دوی دغه دینیز دکړي که په دغه اندازه باندې کړی چې یو کتاب یې چاپ کړی وی او دوی مصانف یې پخپله دی وی نو موږ په دې باندې ویاړو افتخار کوو او اوس هم دې کوو خو که دا شی چې کوی نو دا به ډېر ښه وي. او بله خبره ځینې اشاره ده وکړله یو خور وویلې چې یو مثلا یو چا ته یو پروژه ده یو شی دا ورکوو یو پسلي د دې نه موږ نظارت کوو که چېرته هغوی دغه کار په صحیح صورت سره اجرا کړی نه وي نو دوی بیا آیا داسې مرضي شته داسې اجرایي مرضي چې بیا دوی اجرا کړي
مهربانی.
لومړی پښتنه ما خپل تر هغه حد چې فرض دی په دین کې زده کړه او په هېدل ور باندې فرض زکه په تیار کې سره په دین کې نشیتللې هغه مر مې د ځان لپاره زده کړه کړي. خو زدران سره خپل په یوه د هرې برخې هغه مسلکي کسان معلوم دي کزه اوس د ادبیاتو متخصص یم او زه په دینیز برخه کې کتاب ولیکم او فکر کوم چې ډیره به په ضعیف وم نسبت دې ته زکه مولا صاحبان او دینی عالمان شته ډیره غلطۍ به پکې وکوم او بل دا چې دغه دینی موضوع چې دا ډیر د احتیاط نه باسرې پکې کار وخلي. خدای ما کړ داس کار شوی وی هغه زما له قلم څخه تیروتنه شي وي او ما بستا ملت او خلک په ګمراهۍ کې
اچولي. البته دوه ویل چې په دې برخه کې تاسو فعالیتونه یعنی اوس هم موږ په ویاړو کنه که یو وړاندیز وو. البته نور خویندې شته په دې برخه کې کار کوي موږ د خبرون لارې پراتلونکو معرفي کوو. بلې پښتنه لرله
نو که څه شرایط ویلې وي او کتاب لیکي نو زه دا ژمنه کوم چې زه به کتاب ایډیټ کوم کوم او زه به ورته لیکم دا ژمنه به زه وکم. او بل خبره دا و چې موږ خو اجرا مرجع نه یو په دغه پرانست حکومت ولې کې خو موږ د هغې څخه نظارت کوو او موږ پوښتنه کوو او موږ شفافیت رامنځته کوو. دولت باید موږ ته حساب راکړي ځکه دولت پروګرام موږ ته راکړی وي چې دغه پروګرام او دغه تعهد موږ په دوو کلونو کې پلی کوو دومره یې بودیجه ده او په دومره ولایتونو کې او دا دومره وخت کې تمام شي هر څه موجود وغه پلان یې راکړی موږ ته مطابق د پلان د دوی په غونډو کې موږ ګډون کوو د کاري ګروپونو په چوکاټ کې او هغه ګورو چې کار څومره مخکې تللی دی او که مخکې نه وي تللی موږ ورباندې فشار راوړو او موږ پوښتنه کوو چې دا ولې مخکې نه دی تللی. او ومې ویل مخکې چې کله د پروګرام ټول بشپړ شي او تعهدونه پوره شي ووایي چې تعهدونه وخت تمام دی او تعهدونه بشپړ شول او که کوم یو پاتې وي نو د هغو باید معقول دلیل وړاندې شي چې دغه تعهد ولې نه دی پلی شوی. او په ضمن کې د موږ نه وروسته یو بې طرفه مرجع او یا هم نړیوال متخصصین راځي د دې ارزیابي کوي او هغه بیا راپور ورکوي ولسمشر ته او د دې ترڅنګ چې موږ هم راپور ورکوو.
تاسو خو به مخکې د یادونه وکړه چې ولایتونو ته ستاسو سفر شاید سخت وي، وخت کمښت او کارونو ډېروالی او ځینې ستونزې، که خلک داسې یو مرکز ته چې خلک فرضاً تاسو ته رپورټ درکړي چې موږ په سیمه کې دا سړک ولسو کلونه رئیس نه ده جوړ شوی، فرضاً د کابل جلال آباد سړک دی پروژه شوی دا ولې کار نه دی شوی، همداسې تورخم جلال آباد سړک دی، نور غټې پروژې دي چې هغوی تدارکات بشپړ شوي دي ولې کار نه پکېږي. یعنی خلک حد اقل تاسو ته یو شکایت وړاندې کړي چې موږ په سیمه کې دا پروژه پلاني کال کې پیل شوی وه تر اوسه پورې کار نه دی شوی، تاسو څه اقدام کولی شئ تر حکومت یا رئیس جمهور دا غږ رسولی شئ که نه؟
یقینا د دې تر څنګ چې هغه غږ به رسوو خو موږ هغه تعهدونه چې فکس موږ ته راکړل شوي دي، یعنی یوولس تعهده د دوو کلونو لپاره راکړل شوي دي، یو هغه څیړو د هغه نظارت کوو، په ضمن کې به نور اړخونو کې هم شکایتونه رسوو. یو تصمیم موږ خپله د مدني ټولنو دغه د پرانستي حکومت ولې د مدني ټولنې اړخ نیولی دی چې دې لپاره چې په همدغه چوکاټ کې همدغه څلور دېرش کسان زایېدل همدغومره ظرفیت دی او په ټولو هیوادونو کې همدغسې ده، دې لپاره چې موږ نورې مدني ټولنې راګډې کړو. موږ د دې لپاره په یو پروسیجر باندې کار کوو چې نورې مدني ټولنې د افغانستان د ټولو ولایاتو په کچه باندې را شاملې کړو، خو هغه فقط اجرایوي صلاحیت ونه لري بلکې
نړیوال غړیتوب هم لري. نړیوال ټولنې لري هم تاسو کولی شئ دا فشار راوړی په حکومت باندې؟
یقینا
نه، تاسو باید نړیوال ټولنې ته ځواب ورکړئ.
نه، موږ باید ځواب ورنکړو ځکه موږ هم یو د فشار راوړلو یو قوی او موږ خپل پروژې نه امپلیمنت کوو، یعنی موږ پروګرامونه مخته نه وړو، موږ د هغې لارې هم کولی شو فشار راوړو او حتی وړاندیزونه وکړو، حتی له ولسمشر سره وګورو او په دې مسایلو سره خبرې وکړو.
چون خبرونه ستاسو د فعالیتونو د مخکې ښځو اړوند ده، دلته ښځو ته هم خاصې ژمنتیاوې په پام کې نیول شوي دي که نه؟ عمومي پرمختیایي پروژې دي صرف
د ښځو لپاره هم په پام کې نیول شوي دي چې یو ډېر مهم تعهد دی چې هغه د سترې محکمې لخوا دی، البته نور تعهدونه هم دي، خو یو تعهد دا دی چې د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم د افغانستان په دولسو ولایتونو کې اختصاصي محاکم د اوس دغه اوسنۍ دوره د پرانستې حکومت ولۍ کې جوړوي او وروسته به دغه ژمنه چې د موږ سره یې کړې ده ته به دا به غځوي نور ولایتونو ته. د ښځو لپاره به اختصاصي محاکم چې ټول سټاف به یې ښځینه قاضیانې وي دا به جوړوي او دا یو مهم حرکت دی. فکر کوم چې اوس په افغانستان کې کشمکش او جنجالونه دومره روان دي چې د نارینه او قاضي ته رسیدنه نه کېږي، د ښځو خو پرېږده، نو که اختصاصي محاکم جوړ شي دا به یو څه اسانتیا راوړي.
محاکم یادونه مو وکړه، په دې برخه کې ګڼ زیات انتقادونه موجود دي، دا چې صحرایي محکمې او داسې نور شیان دي محاکم کېږي په صحرا کې. البته خلک په د خپرونې په وروستۍ برخه کې د نیمې نړۍ په خپرونه کې هم په ورته موضوع غږېدلی یو، د لپاره چې اردن کې لا ډېر پوه شوي کېږي خپرونه هم را سره واوري. اردن کې ته ورزو چې له میدان وردګ را سره پاړي کې کېدی، ډېر زیات په خیر راغلی، ستړي مشي
مننه ډېر زیات. او زه درم سره تاسو ته کور ته سلام وړاندې کوم، کریډیټ مې ډېر زیات کم دی، بخښنه غواړم. خو یو غوښتنه درنه چې هغه مخکې دا تېره اونۍ نه بل مخکې دوشنبه باندې هغه وږمه سبا امیر تاسو مېلمانه کړې وه، که دې دغه تکرار بېرته بیا کېږدی ما وانر مې درله ډېر زیات موږ غوته پته ماشي، خو موږ وانه ویدل نو بدبختانه که بیا تکرار کوي دغه راتلونکي
شنبه خپرونه بل هم لرو، بیا چهارشنبه دولس نیم بجې تکرار خپرېږي. تاسو له تکرار نه هم نوې خبره اوس بیا د هغې خپرونې تاسو کولی شئ زموږ د انټرنیټ له لارې زموږ ټول خپرونې واورئ، البته څومره چې خپرې شوې دي یا مغې ورځې ته لاړ شئ د مهال ویش له لارې هغه واورئ که تاسو ډېره ورسره مینه لرئ د هغې لارې. ولې نن دلته د محمود تقوا سره محمود تقوا سره غږېږو، د دې فعالیتونو ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ مخکې ویلې چې اړیکه مو پرې کېږي، پیسې مو کمې دي، بیلنس حتماً ختم شوی دی، بل اوردونکو ته ورزو چې دا وخت را سره پاړي کې شته، ستړي مشي مهرباني.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام
ګرانې خور. سلام
حمیدالله. خبرې کوئ؟ ډیر خیر راغلی ستړی مشه له هلمند نه مهرباني ستاسو نظر پیغام وړاندې یا پوښتنه کلری و اوري سره
نظر می داو د ګران خور څخه ډیره زیاته مننه چې ادبیات په بخش کې ډیر ستر خدمت کړی و زموږ هیوادوالو ته د ګران خور څخه پوښتنه دا ده چې دا بلانو خپل زده کړې ته کومه حد ورسوي او خصوصا د هغو ښځو چې کډوالې دي او یا په نورو هیوادو کې د هغو د کوم خدمت کړی دي او خصوصا په هغو پښتنو ولایتونو کې د کوم خدمت دا ویډیو د تعلیم سره
تصمیم خود زده کړو لپاره نور هم دی خو هیله لرم چې زه ورته ورسیږم اوس په خپل اسناد کار کوم د پی ایچ ڈی لپاره هغه برابر او مزه کوي
دومره ډیر کارونه پرې دی نور درس کوي
پی ایچ ڈی حاضری نه لري چې بعد همیشه ورته حاضر وي ځکه هغه یو ریسرچ دی چې به ریسرچ کوي په یو مخ
یعنی دلته به کوي ما هدف داسو شاید افغانستان نه
بیرون څه نه شاید افغانستان نه باندې وي خو لګ لګ به ورزم یعنی په یو مشکی یا دوه مشکی یو ځل کېدلی شي په هندستان کې هم پیښور کې دی ځین کې او دوهم پښتنه د محترم ورور چې د غولاتونو کې چې د مېرمنو د پاره یې څه کارونه کړی دي نور ولایتونو ته متاسفانه زه نه یم توانېدلې چې لاړ شم
لامو مرم کم ده ان شاء الله شاید تاسو عمر لډیر دو سره کار لډیر دو سره لاړ شي
او تر سره او نیت لرم کله چې نیت لرم نو ان شاء الله دا می هیله ده چې خدای پاک به ما سره مرسته کوي او زما ملاتړ به کوي تر څو زما مېرمنو ته خدمت وکړم او هغه مشروع حقونه چې اسلام ورته ورکړي دي حداقل غو ته ورسیږي او حداقل دی پرمختل انسان په توګه په افغانستان کې ژوند وکولی
تاسو کې د دې ټول کار انرژي او توان لیدل کېږي ماشاءالله په ځان باندې ښه کار تاسو کړی ورته یې لري خو څومره د ټول کارونه څنګه سره منسجم کولای شي څنګه مدیریت کولای شي چې تاسو 15 شپږو کارونه یو ځای مخته وړئ
داسته زالبته د خبره چې کوم داسې یو نو غرور نشي چې خدای وکړي وایي ښه منیجر هغه دی چې ځان نه بلکې نور ستړي کړي زه اکثرا کېدلی شي ځینو ځایونو کې چې هم صرف زما له نظر څخه استفاده وشي یا صرف زما له موجودیت څخه استفاده وشي یا هم زما له یوې لارښوونې څخه استفاده وشي ولې زه جسمن ډېره پکې زیاته ستړې نه یم خو مغزه مې ډېر پکې ستړې دي کله کله داسې هڅه کوم چې بس د ټولو کارونو څخه په شار شم او یو آرام ځای کې کښېنم خو بیا چې فکر وکړم کېدلی شي د دې پاک له زما څخه خدای پاک پوښتنه وکړي چې په تا باندې دومره مصرف شوی او ته مې پوهولې او تا ته مې یوه لاره ښودلې وه د هغه کسانو لپاره چې هغوی یوه لاره نه وه پیدا کړې یا هم په سختیو کې تا د هغو دپاره څه وکړه
بالکل دا یو ښه احساس دی چې تاسو یې کوئ د ټولنې لپاره نو لا ډېرو کارونو ته به هم رسیدګي کوئ لکه تاسو زده کړو ویلې د هغې تر څنګ دغو کارونو ته دغه ټول ته دوام ورکولی شئ
انشاءالله په ځان کې تر اوسه وړتیا وینم او که بیا یو څو کالونه ناوخته شي کېدای شي ونه توانېږم
تر څنګ یې تاسو لږ ډېر چې رهبرۍ ته راغلی سیاست کې هم وړتیا لیوالتیا لرئ چې راشئ کار وکړي که نه په همدغو برخو کې تاسو ته در سپارل شوي دي سوله عالي شورا هلته پرانیستو حکومتوالي هلته د کوار په موسسه کې د ظرفیت جوړولو لپاره کډوالو لپاره کارونه د دې تر څنګ دغه ته هم لیوالتیا لرئ
سیاست کې مخکې مې لیوالتیا لرله او یو وخت کې مې تقریبا تېره دوره کې مې د خپل ولایت نه ولایتي شورا ته درېدلې وم خو متاسفانه چې د ډېرو کمو رایو په توپیر سره زه ونه توانېدم چې بریالی شم او ډېر کمپاین مې هم نه وکړی نو وروسته له دې تصمیم نه لرم چې په هیڅ وجه زه سیاست ته مخه کړم ما وروسته د هغې دا تصمیم ونیو چې زه هغه انرژي چې زه په کمپاینونو کې مصرفوم هغه انرژي چې زه په نورو کارونو کې مصرفوم هغه خدمت د هرې لارې نه کېږي او دا باید زه خپله تصمیم ونیسم چې خدمت د کومې لارې نه وکړم
او اوریدونکي چې نورې اله دی ورسته اړیکه نیولې ده تنګیوال امدارنګا نور ورونو چې زموږ تخنیکر سره خبرې کړې ولې غږ نو خبرولې ساسو ولایت او سیمه څخه دې تاسو نه مننه کړې ده تخنیکر موږ ته د پیغام پرې خو تر څنګه چې خبرونه پای ته رسیږي کا ورسته هڅې مو راته وي لاڅ اهداف تعقیبول غواړي چې خدمت کول غواړي او د خلکو لپاره چې تاسو په شان یو هدف لري غواړي ورورسیږي ولې خورا زیات خندونه پر وړاندې دي چې پیغام لري څه کولای شي یو ځای ته ورسیږي
زدران صاحب لا یکلف الله نفسا څومره چې زه وړتیا لرم او څومره چې زما په وجود کې انرژي ده، زه به نه یوازې ښځو ته بلکې د افغانستان نارینه او ته ماشومانو ته ټول ځورېدلي میلاد ته څومره مې چې واسطې او څومره چې زما سهم دی د خدمت، زه به هغه ادا کوم او د خلکو دپاره به کار کوم او هېڅکله به زه د خپلو شخصي اهدافو دپاره کار ونه کړم. زه دا ژمنه کوم، نه پارلمان ته تلل غواړم او نه کوم بل پوزیشن غوښتل غواړم چې هغه په کمپاینونو ترلاسه کیږي، بلکې زما هدف دغه دی چې زه ځورېږم چې کله یو بل ځورېدلی وینم.
نو ستاسو په څیر ګڼ نورې مېرمنې نجونې شاید ځورېږي له ورته حالت نه، او دوی غواړي له دې حالت نه ځان وباسي، څه لارې ورته شته؟
لومړی خو زه کله چې یو څوک ځورېدلی وي او یا په ستونزه کې وي، دوی خپله د ځان لپاره ممکن ډېر څه ونه شي کولای، خو زه د دوی څخه غواړم او هیله لرم چې دوی باید همت له لاسه ونه کړي. او په ځمن کې زه د دوی له محترمو کورنیو څخه، له نارینهو څخه، له ورونو څخه، له خاوندانو څخه، د دوی څخه هیله لرم چې تر یو وخته د دوی ملاتړ وکړي او تر شا یې ودرېږي او باور ورباندې وکړي. کله چې باور ورباندې وکړي، زه مطمئنه یم چې د دوی باور نه ماتوي. که باور یې مات کړل او زما کور ته د راشي، زما دروازه دې وټکي.
زیاته مننه محمود تقوا په خبرونه کې لګډون، چې دوی مخکې ښځې په څیر په دې خبرونه کې را سره میلمانه وي. ستاسو له فعالیتونو کارون نه مننه، اوردونکو له تاسو نه مننه چې په خبرونه کې راسوي. خیر اوسې، درنو اوردونکو له تاسو نه مننه. که په افغاني ټولنه کې یا په حکومتوالۍ کې د ښځو دونډې په اړه ستاسو پیغامونه پاتې وي، په 0 اووه سوه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته شمېره یې راته پرېښې شي. دا شمېره ستاسو غږونه په اتومات ډول ثبتوي. په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ښځو دونډې په اړه ستاسو دا ښه فعالیتونه او ښه پیغامونه به د پنجشنبې په ورځ 2:30 موږ درته خبرو. د خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې و دلته پای ته رسیږي. په راتلونکو څو شیبو کې د نیمې نړۍ خبرونه اوري چې مسعود نیازی چمتو کړې ده. د خدای پامان.
نیمه نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو په ډیریدو خبرې کوو. ولې ورځ تر بلې دغه سي محکمې ډیریږي؟ آیا صحرایي محکمې له شرعي او قانوني اړخه مشروعیت لري؟ حکومت او نورې مسؤلې ادارې د دې ستونزې د حل لپاره څه کولای شي؟ په دې برخه کې به د عامو خلکو، مسؤولو بنسټونو او د دیني عالم نظرونه ولرو. هیله ده تر پایه راسره مل اوسئ. دا د یوې میرمنې د صحرایي محکمې بهیر و چې د نامشروع اړیکو د درلودلو په تور د کلي د مشرانو لخوا پرې د سنګسار حکم صادر شوی و. دغه ښځه په یوې کنده کې کېنول شوې، یوازې سر ښکاري او سړی په ډبر ولې نوموړي چیغې وهلې او زارۍ کولې، خو خلکو د ډبرو ګزارونه تر هغې پورې پرې وکړل چې له وجوده یې سا ووته. قدرمنو اوریدونکو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې لیدل کېږي چې حقوقي او نورې قضیې د دود او دستور له مخې فیصله کېږي. که په کومه سیمه کې یو جرم ترسره کېږي، اشخاص او افراد د عدالت تامینولو ته راولاړېږي او صحرایي محکمې جوړوي. په صحرایي محکمو کې اکثره وخت ښځې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. که یوه مېرمن په کوم جرم تورنه شي، نو د هغې نظر ته پام نه کېږي او ټولې پرېکړې د صحرایي محکمو د مشرانو په خوښه کېږي. ښځو ته اکثره وخت له کور څخه د تېښتې او نامشروع اړیکو په درلودلو د زورواکو لخوا پرته له دې چې جرم پرې ثابت شي یا عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وشي، په خپل سر سزا ورکول کېږي، چې سنګسار، د بدن د غړو پرې کول، په درو او لخت وهل او نور ډولونه پکې شاملېږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د راپور لمخې، د 1996 کال په بهیر کې د ښځو پر وړاندې صحرایي محکمې د ډیریدو په حال کې دي. په ځینو سیمو کې مو د یو څو همداسې پیښو د احوال اوریدلو ته رابولم چې خلکو میرمنو ته د صحرایي محکمو په جوړولو سره سزا ورکړې ده.
د 1996 کال د دلوي میاشتې 14مه، یوه 22 کلنه ښځه د تخار ولایت د چاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو شمېر نارینهو لخوا په صحرایي محکمه کې په لخت وهل شوې ده. لومړني معلومات ښیي چې دغه میرمن په یوه صحرایي محکمه کې د نامشروع اړیکو په تور مجرمه پیژندل شوې وه، او ګڼو کسانو دغه میرمن په سر او وجود په لرګیو وهلې وه. دا دیر لسو شپگ نوی کال دا حوتش پاڑا سما پا کندوز کی او حلک او انجلی دا تلیفونی اڈیکو پا خاطر پا درو وحل شپل دا کندوز دا ولایتی شوراغڑی صفی اللہ میری ویلی چی دا غا حلک او انجلی دا چقوری قشلاق کلی پا جماعت کی پا محضر کی پا درو وحل شوی خاغلی امیری ویلی چی طالبانو دا لڑسپیکارونو للاری لخل کو گختی وو چی دا دو غدو زوانانو دا وحل و سیل تراشی طالبانو چو کلوڑان دی هم دا کندوز پا دشت یارچو لسوالی کی او حلک او انجلی دا نامشرو اڈیکو در لودلو پا طور سنگسار کردی وو دا دیر لسو شپگ نوی کال دا حوتا تما وسلوالو طالبانو دا فاریاب ولایت پا کوهستان ولسوالی کی والک انجلی پا درو وهلی دا فاریاب دا پولیس ویان کریم یوریش ویلی دا حالک انجلی دا کوهستان دا بندر سمی وسیدون کی دی چی دا دوی دا واده پا تڑاو دا کورنیو لمخالفت روست دا غور ولایت تختیر دلی وو دا خاغلی یوریش پا وینا دا سمی مشرانو دا غجوڑا بیر تخپلی سمی تاست ولی چی ورست طالبان پری خبر شوی او سهرائی محکمه پری جاری کردی وو طالبانو دا حالک انجلی دا خلق پا مخ کی هر یو اتیا دوری وهلی دا دیر لسو شپگ نوی کال دا سرطانی ولسما دا هرات پا کوهستان ولسوالی کی یوه ښځه او سړی د نامشروع اړیکو درلودلو په خاطر دا سیمې د خلکو لخوا په یوه صحرایي محکمه کې په ډزو وویشتل شول دا هرات د پولیسو ویان عبدالحد ولیزاده دغه پیښه تایید کړې وه او د یوه عیني شاهد له خولې ویلي وو چې دغو کسانو د صحرایي محکمې لا جوړېدو مخکې چیغې وهلې او ویلې چې بېګنا دي
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقی د نورو کلونو په پرتلا سږ کال په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو د ډېریدو په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي چې سږ کال د ښځو پر وړاندې د صحرایي محکمو اته پېښې له دوی سره ثبت شوي چې اتلسو کسانو ته پکې سزا ورکړل شوي چې اکثره یې ښځې دي.
متاسفانه په سږ کال کې د صحرایي محکمې اته قضیې زمون په دفاترو کې ثبت شوي دي چې اتلس کسان پکې صحرایي محکمه شوي دي، اکثرا ښځینه دي او دولس کسان وژل شوي دي او درې نور کسان دوی وهل شوي دي چې دوه ښځې دي او یو ناري. خصوصا دا قضیه چې ثبت شوي دي په هرات کې ده، په بادغیس کې ده او همدارنګه په فاریاب او تخار کې ثبت شوي دي. ځینې قضایا د دولت د حاکمیت ساحې دي، مثلا د تخار مسله او د فاریاب مسله ده، حتی په هرات کې هلته دولت حاکمیت لري او ځینې قضایا دي چې هلته دولت حاکمیت نه لري او دا د دولت دنده ده چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دا کار وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې به یو څو نظرونه هم واورو چې د دا ډول خپل سر او صحرایي محاکمو په اړه څه نظر لري.
عقیده روحاني ما د طب تنظیم مسله او متاسفانه په افغانستان کې ښځو باندې ډېر فشار دی، ښځو باندې خشونت ده. ما پیام دو کسان ته ده چې باید موږ هېواد د مخنیوي وکړي چې افغانستان یعنی قانون لري خو قانون تطبیق کوي نه. داخله چوکاټ د اسلام د کار باید وشي.
د لری په پراتو سیمو کې دا کارونه ډیر زیات دي. واقعیت هغه د یو خزه ته په سپکه سترګه قتل دی او د خزو حیثیت تخپلاند کول دي. خو دا چې ځینې جاهل یا بدبخت کسان چې په یو داسې بیچاره خزه باندې چې هغه باندې هیڅ نشاد لري او ناغه لري هغه راولي صحرایي محکمه کې، نه خپل د شخصي خصومت راولي محکمه کوي، نو دا د ما په خپل اند او ما په خپل نظر باندې ډیر غلط کار دی او زه په کلکه غندم باید داسې ونه شي.
تاسو د نیمه نړۍ خبرونه له آزادۍ رادیو څخه اورئ.
په افغانستان کې د امنیت نه موجودیت او د زورواکو د نفوذ له وجې د ځینو سیمو مشران او زورواکي ځان ته دا حق ورکوي چې په خپل سر خلکو ته سزا ورکړي. په دې ډول خپل سرو محکمو کې د ښځو حقونو ته توجه نه کیږي او تورنه میرمن نماینده هم نه لري. د غیر مسؤول اشخاص او د کلی د مشرانو لخوا دا ډول پریکړه د قانون لمخې څنګه دي؟ آیا اشخاص دا حق لري چې په خپل سر خزي محاکمه کړي؟ د افغانستان د اساسي قانون د څار کمیسیون غړی ډاکټر عبدالروف هیروی په دې اړه وایي.
در افغانستان سره محکمه داریم.
موږ په افغانستان کې ډېر ډول محکمه لرو، ابتدایي محکمه، استیناف او ستره محکمه. دا د دولت دنده ده چې د اساسي قانون پر اساس محکم جوړوي. متخصص خلک چې له حقوق او شریعت څخه فارغ وي او د ستاج دوره یې تیر کړی وي د قاضي په توګه ټاکل کیږي. خو صحرایي محکمه هیڅ ډول شرعي مشروعیت نه لري. هر هغه حکم چې له صحرایي محکمه نه صادریږي غیر قانوني او باطل دی. یوازینی کس چې حکم کولای شي با صلاحیت قاضي دی. نو بنا ان ټول حکمونه نازیات او فیصلی باید په رسمي دولتي محکمو کې د قانون پرنا کې او که په قانون کې حکم نه وي نو د حنفي فقه په اساس چې عدالت په ښه شکل تامین کړي قضايا حل او فصل شي.
میتونه کې قضايا را حل او فصل کړي.
د اسلام د سپیڅلي دین د احکامو پر اساس دا جواز لري چې یو شخص دې پرته له دې چې د باصلاحیته محکمو له لوري د هغو جرم په باره کې حکم او فیصله وشي د افرادو او اشخاصو لخوا سزا ورکړل شي یو ځل بیا ښاغلی هیروي.
شریعت اسلام شریعت است که از طرف خداوند جل جلاله.
اسلامی شریعت د الله تعالی له جانبه د انسان د خوشبختی لپاره وضع شوی دی. په اسلام کې د حدود او قصاص په مسایلو کې ډیر زیات تاکید شوی دی. د جزا د قانون د لومړی ماده په اساس د حدود او قصاص مسایل د حنفی فقه پر اساس حل او فصل کیږي. د شریعت علما په دې باور دي چې مثلا د سنگسار په برخه کې که ټول شرطونه پوره نه وي حد نه جاری کیږي. همدارنګه د زنا په برخه کې باید شواهد او اقران موجود وي، کنه حد نشي جاری کیدای. نو هر هغه څه چې په صحرایي محکمو کې د ښځو پر وړاندې چې د هغوی ابرو او حیثیت ته زیان رسوي په هیڅ ډول جواز نه لري او دا غیر شرعي عمل دی. هغه خلک چې دا ډول کړنې ترسره کوي انسانان په ناحقه وژني، او هر څوک چې یو انسان په ناحقه وژني لکه ټوله دنیا چې وژلی وي، نو دا خلک چې صحرایي محکمې جوړوي قاتلین دي.
و تمن هر کس که یک انسان په ناحق بکشه مثل یک دنیا را کشته باشه قاتل هستن.
په افغانستان کې صحرایي محکمې په هغو سیمو کې ډېرې ترسره کیږي چې د دولت حاکمیت پکې کمزوری یا نشته. زورواکي او مخالفین پکې حاکم دي، خو د بشري حقونو د راپور له مخې په هغو سیمو کې هم صحرایي محکمې ترسره شوي چې د دولت تر حاکمیت لاندې دي. دا چې کشفي او امنیتي بنسټونو د دغو پیښو د عاملینو په نیولو کې څومره اجرات کړي او د یادو پیښو په تړاو یې تر اوسه څومره مجرمین نیولي، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان مرستیال نصرت رحیمی مو په همدې اړه پوښتلی دی.
په 2018 کال کې په غلرو پتو سیمو کلیو بانډو کې چې هلته صحرایي محاکمې د رشول خصوصاً هغه ځینې کلي او بانډې چې هغه د بهترسانو تر تسلط لاندې وي او حاکمیت په یو نحوه درلوده، په هغو سیمو کې د هغو نه په لسو مواردو کې موږ 12 نفره بازداشت کړي دي. ځینې هغه سیمې وي چې په هغو کې مطلق حاکمیت حکومت و هلته صحرایي محکمه داره شوی وی آقا موږ نه مورده دی. په نه مورده که موږ 15 کسان نیولی دی چې آقا صاحب العبور سیمه بیوی پا غوطا آنن دی پولیس لاترسای مشکل و خوب روستا چه کلا صحرایي محکمه داره شوی دیگه نو روستا پولیس اقدام کرده دی او عاملین نیولی دی قانون منگول پا اسپارلی.
دا چلوی څارنوالۍ ته د صحرایي محاکمو په ارتباط څومره قضیې راجی شوې دي او په دې اړه د څومره مجرمینو قضیې څیړل شوې دي، د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولی په اړه وایي.
اداره لوی څارنوالۍ افغانستان به مسابقه اداره تطبیق کنندی قانون
د افغانستان لوی څارنوالۍ د قانون د تطبیقونکې ادارې په صفت تل د هڅه کوي چې هرې جرمي قضیې ته له قانون سره سم په وخت رسیدګي وکړي. متاسفانه د تېرې وکال په جریان کې د صحرایي محکمو د ډېرېدو شاهدانو چې ځینې یې د دولت د حاکمیت په سیمو کې ترسره شوي ویدی. موږ په دې برخه کې هڅې کړي چې له هغې جملې څخه یوه هم د تخار د چاب ولسوالۍ د صحرایي محکمې پیښه وه چې څو کسان نیول شوي او دوسیه د تخار څارنوالۍ لخوا بشپړه او محکمې ته لیږل شوې ده. هر هغه څه چې لویې څارنوالۍ پورې مربوطېږي موږ تعقیب کړي او اړوندو ادارو ته مو په دې برخه کې لازم هدایت ورکړی دي.
د روان کال په بهیر کې د ښځو پر وړاندې د نورو تاوتریخوالو تر څنګ د صحرایي محکمو د زیاتېدو په اړه د ښځو د حقونو یو شمېر بنسټونه هم اندېښنه ښیي. د ښځو شبکې د عدالت غوښتلو د برخې مسؤول عادله مرخیل وایي په افغانستان کې د قانون نه حاکمیت او دودیزې ستونزې د دې باعث شوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر شي.
یوازینی عامل یا عوامل دا ده چې افغانستان یو عرفي او سنتي ټولنه ده. کله چې موږ به ګورو د کورنۍ په سطح کې، پښتما په سطح کې یا په ټولنه په سطح کې ډېره ستونزه د ښځه په مخ ډېره ده. دا اصلي ستونزه یا اصلي عامل د قانون نه تطبیقول یو اصلي عوامل ده. دوهمې د عرفي مسایل حاکمیت ده چې دا متاسفانه یو لوړه ستونزه په د ښځو د حقونو لاسرسۍ ډېرې یو معنې کیدای شي. په همدې خاطر موږ تاسو کله چې له رسنیو څخه خبرې ترلاسه کوو د ښځو پیښې ډېر تکندهده موضوعات ده چې موږ تاسو همیشه دا فکر کوو، دا سوچ کوو چې څنګه کولی شي چې دې عواملې پیښې راټیټ کړو.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو پولیو بخونکي الله سپارم، خوشاله اوسئ.
نفرت دینا